ستړې مشهیده مشال رادیو دا په دې خبري غړې کې موزه نجیب عامر کوربم په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهمو رپورټونو ته ځای ورکړل شوی دی. نو که کولی شئ را سره پاتې شئ او د خبرونه واورئ خو اول پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په بنو کې زمکلان دی بم چاودنې سلور پوځیان وژلي او درې ژوبل کړي دي. په ننګرهار کې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې شل کسان وژل شوي دي او د امریکا ولسمشر بایډن وایي حماس نور پر اسرائیلو د لوی برید توان نه لري. بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا په بنو کې زمکلان دی بم چاودنې سلور سرتیري وژلي او درې نورې ژوبل کړي دي. د پاکستان پوځ یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه درلوده د نوم نه خپرولو په شرط مشال اډیو ته ویل چې پیښه پرون هغه وخت وشوه کله چې د پوځیانو ګاډۍ د بنو په جانیخیلو سیمه کې پر زمکلان دی بم ور برابر شو. نوموړي زیاته کړه چې د چاودنې په نتیجه کې سلور سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي چې سمدلاسه د پوځیانو روغتون سي ایم ایچ ته رسول شوي دي. تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی منلی. د ننګرهار ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. چارواکي او ځایي خلک وایي پیښه نن په باسول سیمه کې شوې ده. یو ځایي اوسیدونکي مشال لډیو ته ویل چې سهار مال په ډوبې کښتۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه سپارول په پیښه کې 15 کسان ژغورل شوي دي. چارواکي وایي چې تر دې مهاله د 15 کسانو مړې له اوبو ویستلې دي او د نورو مړو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د ننګرهار د مومندارۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي محمد اجمل شګیوال مشال لډیو ته ویل چې د کښتۍ د ډوبېدو لامل لا تر دې دمه نه دی معلوم، خو په خبرې بشپړ جزئیات په روسټاله رسنیو سره شریکي. پاکستان وایي په افغانستان کې طالبان حکومت ورته د خیبر پښتونخوا په بشام کې د ځانمرګي برید پاړه په پلټنو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ممتاز زهره بلوسی پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې طالب چارواکي سلا شوي چې د تحقیقاتو پایلې وڅېړي او منطقي انجام ته د رسولو لپاره له پاکستان سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال خورماغا په مشرۍ یو پلاوی د مئی په 13 په کابل کې د طالبانو په حکومت کې له خپل سیال محمد نبی عمری سره ولیدل. ممتاز زهرا بلوسی ویل چې د دې لیدنې زیاته توجه د بشام په ترهګریزو بریدونو متمرکزه وه او په کې د پاکستان لخوا شواهد شریک کړل شول. د نوموړې په وینا د پاکستان له طالب چارواکو څخه د پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه کړې ده. کابل ته د ورغلي پاکستاني پلاوي د ملاقات په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مولوي عمری د خپل حکومت دا دریځ تکرار کړی چې افغانستان څنګه د ځان لپاره امن غواړي همدغسې نورو ته هم غواړي. د خیبر پښتونخوا د ثوابي اکشن کمیټۍ په نامه ولسی اتحاد د جون په 14 په سیمه کې د ارزانه بجلی لپاره د احتجاج اعلان کړی دی. د اتحادی مشرانو وایي چې د بجلی پاور هاوس د دوی په سیمه کې دی او د توربیلی ډیم او غازی برو ته پروژې لپاره ځمکه ورکړې دي، خو سیمه د بجلی د بدترین لوډ شډنګ سره مخ ده. بیګا مشال لډیو سره په خبرو کې د اتحادی مشر سلیم خان ایډوکیټ داسې ویل:
فردر لائن اف ایکشن بمنګ اعلان کو په سلورم تاریخ باندې دا یو تحریک ته دا نقطه آغاز دی او دا بچ کوم نه مونږه کوشش دار چې دا پرمن احتجاج مونږه د توربیلی ډیم گیټ ته او د پاور هاوس گیټ ته مونږه احتجاج ورسو.
بلخوا د سنتونو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی صلاحکار عبدالکریم خان مشال لډیو ته ویل چې د کمیټې غوښتنې سمې دي، خو باید دا معاملې د سړکونو پر ځای په پارلمان دننه هوار شي. د افغان معترضو میرمنو یو شمیر ډلو د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوحې پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازیو د ګډون مخالفت کړی دی. ارغوانی شنبه غورزنګ د ښځو د هیلي د کړکۍ په نوم غورزنګ او یو شمیر نورو خزینه فعالانو د دوحې په دریمه غونډه کې د طالبانو د ګډون مخالفت کړی دی. د ډلو د مئی په 13 په جلا جلا اعلامیو کې ویل چې طالبان په افغانستان کې په منظم ډول د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونو ته دوام ورکوي، نو د دوی مخه باید په نړیوالو غونډو کې ونیول شي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د جون میاشتې په 13 بعد سرمنشي انټونیو ګوتریش په مشرۍ د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. طالبانو ویلي دي چې ښایي د دې غونډې په اصلي بحثونو کې برخه واخلي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي حماس وسلواله ډله نوره د دې توان نه لري چې پر اسرائیلو یو بل لوی برید وکړي. ولسمشر بایدن د مای په یو درشمه په اسرائیلو او حماس ټینګار وکړ چې د اوږدمهاله اوربان او د پاتې یرغمل شویو خوشی کولو لپاره تړون وکړي. بایدن د دریو پړاوونو معاملې ته په اشاره سره چې اسرائیلي چارواکو حماس ته وړاندیز کړی دی وویل چې دا په رښتیا یوه پریکړه کوونکې شیبه ده. ولسمشر بایدن زیاته کړه اسرائیلو خپل وړاندیز کړی دی. حماس وایي اوربان غواړي دا تړون یو فرصت ته چې ثابت کړي چې آیا دوی لپاره واقعا معنی لري. نو په داسې حال کې دا چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د 2023 کال د اکتوبر له 8 د غزې په تړنګه کې له هغې وروسته جګړه روانه ده چې حماس پر اسرائیلو برید کړو. امریکا او اروپایي ټولنې حماس یوه ترهګریزه ډله بللې ده. او د 2023 کال د کرکټ شلوریز نړیوال جام سیالۍ سر له سبا د امریکا او ویسټ انډیز په شریک کوربتو پیلېږي. لومړۍ لوبه د امریکا او کاناډا ترمنځ ده چې د امریکا د ټیکساس ایالت پر ډلس ښار کې د پیښور په وخت سهار پر 5:30 او د کابل پر 5 بجو پیلېږي. په دې سیالیو کې د نړۍ د افغانستان او پاکستان په ګډون د 10 هیوادونو لوبډلې برخه اخلي چې په 4 ډلو ویشل شوې دي. پاکستان په ای او افغانستان په سی ګروپ کې دی. د خبرونو پای. دا مشال رادیو دا تاسو خبری غړی اوري د دې خبرونې ځنی مهم رپورټونه دادي. د خیبر پختونخوا د بنو ضلع په جانخیلو کې په مین 14 کې 4 پوځیان وژل شوی دی. رپورت پیلرو د خیبر پختونخوا حکومت د اختر د قربانۍ په سرویو کې د کانګو وایرس مخنیوي حسي کوي.
کوم سروي چې د دې صوبې نه زی او کوم چې دې صوبې ته راځي د هغوی معاینه دې وکړی شي او باقاعده دې د هغې هیلت سرټیفیکیټ وکتی شي.
پاکستان تحریک انصاف د حمود الرحمن کمیشن د راپور ولسته د ښکاره کولو غوښتنه کړې ده. دا راپور د مشرقي پاکستان د جدا کېدو علتونه او ذمهوار کسان ښکاره کوي.
پکار دادے چې دا قوم ته پته ولګي چې دا دومره غټه سانیه غا ذمہ دار سوګو یو سو فوجي جرنیلان دا غیر ذمہ دار وو.
وتله پښتون اداکار سید ممتاز علی شاه ل نړی سترګې پټی کړی. اداکار شاز محلی می پړاوای
ډیر شفقت والا انسان او غید نوی راتلونکو فنکاران د پات پلړ کې یو ډیر قدر لرلو. به حیثیت اداکار خو ټول خبر پښتون خواته پته ده چې هغه یو ډیر زیات لوړ شخصیت او لوړ اداکارو.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړې کې بدرګه موخه. دا مشال رادیو ده. د خیبر پښتونخوا د بانو په جانخیلو کې په یو پیښه کې 4 پوځیان وژل شوي او 3 ژوبل دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال رادیو ته وویل چې په بانو کې یو پوځي ګاډی د ځمکې لاندې ماین باندې ور برابر شوې 14 شوي ده چې له وجې د پیښه رامنځته شوې ده. د بانو په جانخیلو وزیرستان کې په دې وروستیو کې وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی چې په کې د عامو وګړو تر څنګ امنیتي سرتیري هم په نښه کېږي. د تازه پیښې ذمهوار لا چانه ده منلې. نور تفصیل ده عمر وزیرنا.
په بانو کې د فوز یو افسر چې رسنوی سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجاینه وغوښتل نامه واخلي. مشال ریډیو ته وویل چې د مې په یو درشمه جاني خیل سره بنگلا سیمه کې هغه وخت د فوز یو ګاډی د ځمکې لاندې بم چاودنې ښکار شو چې د غلطه د معمول په گشت وو. نوموړی وویل چې په خا کې د فوز 4 سرتیري وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیري د بنو فوزي روغتون ته د درملنې لپاره راوړلې. دا لا هغې وروسته چې د پاکستان فوز د مۍ په 28 ادا کړې وه چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې یې د عملیاتو پر مهال 30 وسلوال وژلې دي. د فوز اماړیکو سانګې ویلي ول چې دغو عملیاتو په دوران د فوز یو کیپټن په ګډون او و سرتیري هم وسلوالو سره ډزو کې ووژل شول. د مې یو درشمې جاني خیلو پیخې لا مسؤلیت کمې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ځانګړي ډول جنوبي زیلو کې د نام نۍ پیخې زیاتې شوې او د وسلوالو په بریدونو کې تیزی راغلې. بنو وزیرستانونو لکی مروت ټانګ ډی خان او نورو سیمو کې د وسلوالو لخوا په امنیتي ځواکونو او پولیسو بریدونه زیات شوي. د دې ترڅنګ وسلوالو لخوا وزیرستانونو بنو لکی مروت او خواوشا کې هدفي بریدونو کې هم تیزی راغلې. روان کال کې تر دې دمه یوازې شمالي وزیرستان کې 25 هدفي بریدونو پیښه شوې چې تر ډېر شو زیات ولسی وګړي مشران ځوانان مدني فعالان سیاسي وګړي پکې وژل شوې دي. شمالی وزیرستان کې تیر 2023 کال کې بیا ټول سلور سلوي هدفي بریدونو پیښه شوې وې چې تر 500 زیات مشران ځوانان سیاسي وګړي خزینه دینی عالمان او هم ځنه سرکاري چارواکي پکې وژل شوی ول. د خیبر پښتونخوا په ګڼو سیمو ځانګړي ډول وزیرستانونو او جاني خیلو کې ځایي خلکو په وار وار د نامنۍ زیات پرلتونه او جرګې مرکه کړي. دغلته د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. د پاکستان فوج حکومت هم په وار وار دعوه کړي چې د ترهګرې ختمولو ته ژمن دي او د دې لپاره د وسلوالو ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته د بلوچستان حکومت وایي په گوادر کې د وو مزدورانو د وژنې په تورې دوه کسان نیولې دي. د صوبې د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګو پرون په کوټه کې خبري غونډې پر مهال ادعا وکړه چې په نیول شو کسانو څخه یې درنې وسلې هم ترلاسه کړې دي. د یادونې وړ ده چې د مې په نهمه په گوادر کې وسلوالو له پنجاب سره تعلق لرونکي و نایان یا کسبګر وژلې وو. د هغې پیښې ذمهواري بلوس وسلوالې ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی منلې وه. نور تفصیل د ایوب ترین نورو.
د بلوچستان کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو ویلي دي چې صوبه د تیرو دوو لسیزو راهیسې د ترهګرۍ سره مخامخ ده چې له امله یې په سلګونو امنیتي سرتیري او عادي خلک د ترهګرۍ ښکار شوي دي. نوموړي دا خبره د مئی په 1 نیټه په کوټه کې وایي وه خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړې ده. پر دې مهال په بلوچستان کې د ترهګرۍ ضد ادارې کاونټر ټررزم ډپارټمنټ یا سی ټی ڈی مرستیال مشر اعتزاز ګورای هم موجود وو. و خبری کانفرنس د وینا کول پر وخت بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو وویل چې په گوادر کې د وو مزدورانو د قتل په تور کې یې دوه ترهګر نیولي او د دوی څخه یې په لویه کچه درنه وسله ترلاسه کړې ده.
حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ دہشت گرد لوگ ہیں، ان کو ہمارے حقوق سے کوئی سروکار نہیں ہے. حقوق جس کو چاہیے ابھی ہمارے وزیر اعلی
دادا حکومت پر کړی ده چې دا ترهګر خلق دي، دوی زموږ د حقوق سره هیڅ ډول تړاو نه لري، ځکه چې په دې وروستیو کې د بلوچستان کروندګرو احتجاج کړی وو، ځکه چې د صوبې د 80% خلکو روزګار د کښت او کروندې سره تړلی دی. وروسته د صوبې اعلی وزیر خپل و اسلام آباد تللی وو او د وفاقي حکومت څخه د کروندګرو لپاره 50 ارب روپۍ منظور کړې. دې ته د حقوقو جنګ وایي او د حقوقو جنګ دا نه دی چې ځینې مزدوران د خواري لپاره بلوچستان ته راځي او تې
کسی مزدور کو جو وہاں سے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے بلوچستان آیا.
پر دے محال دے ویبشتین پر جواب کی پر صبح کی دا سی ٹی ڈی مرستیال مشر اعتزاز گرایا زیاد اکڑا چی دا نوشکی دا پیش پر اڑا پر لٹن و ورستی پڑاو تا داخل سوی دی. ہاو ایلا دا چی دیر جرب پر یاد پیش کی تورن کسان ونی سی. دا دا ونی وارد چی دا مہی پر نهم نیٹ دا بلوچستان پر سائلی شار گوادر کی دا ناچرگندو وسلوالو کسان لخوا دا پنجاب سر تړاو لرونکي وو نایان یا کسبګر وژل شوي وو چې وروسته ذمواري بلوچي وسلوالي ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی قبل کړی وه. د دې خله مخه د اپریل په 14 نیټه د بلوچستان په نوشکي کې نه مزدوران د سوارلي وړونکو موټرانو څخه راشه وکړل شوي وو او بیا د چارواکو په خبره چې د دوی د شناخت کارډ د کتنې وروسته وژلي وو. په یاده پیښه کې د وژل شوو مزدورانو تړاو هم د پنجاب صوبې سره وو. څوک چې د چارواکو په خبره د مزدوري په خاطر د ایران و پل ته څیرمه د بلوچستان د سرحدي ښار تفتان په لور روان وو. وروسته د دې پیښې ذمواري بلوچي وسلوالي ډلې بی ایل ای قبله کړې وه.
ایوب ترینو په کوټه کې د سویلي وزیرستان د کوټکی سیمې خلکو نن د احتجاج پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغوی سیمې ته د انټرنیټ رسد بحال کړي. د احتجاج یو مشر احمد شاه مسید مشال لډیو ته وویل د انټرنیټ د بندیز له وجې خلک په مشکل کې دي. حکومت ډیر کله د دریض لري چې د امنیتي وجوهاتو له کبله یې پر انټرنیټ بندیز لګولی. نور حال د اشتیاق مسید.
سویلی وزیرستان پر ضلع کوٹکئی سیمے اسی دن کے پہ احتجاجی مظاہرہ کشے دے حکومت نا دے سیمے بند کڑی شوی انٹرنیٹ بحال کول وشتنا کڑی دو دے دغی احتجاج یو مشر رحمت شاہ ماسید پداغا براکشے مشال ریڈیو تا وویل
انٹرنیٹ انټرنټ په حواله باندې میز کوم په احتجاج مجبور شي ابلرم د کوکی په بازار کې احتجاج وکاو او په احتجاج نه د ورستان کې زبرې د ټیم حاضر کاو چې کا چیرې دې پیژنې ورته پرې 3G 4G بال راځو نو موږ د وبورا پینځم ورځ بیا احتجاج وکړی چې کی مې د غره علاقې دی لر لر علاقې دی هغه ښه نت 4G چار کوي خو سره روغه کوټای چې کی ما مین شهراتو او دلته بالکل امن دی او په دا خبره باندې انټرنیټ بند کړی دی دا ظلم دی جبر دی خو صرف د مش خلک د پتیاره څخه سوتی چې د دنیا د حال نه لګي خبر
په احتجاج کې برخه وخستین کای د پښتون ژغورنې غورزنګ سره روغه سیمه مشر خبرې هم وروي
شرزاده مسید چې ډېرې میاشتې نه په اپر وزیرستان لور مختلف علاقې شه انټرنیټ 3G 4G سیستم بند و نو وسه په ځای علاقې شه لکه لور وزیرستان او د نیشې کیمتیار ځای علاقې یا بدر علاقې په دغه علاقې شه انټرنیټ سیستم د یو هفته مخ شه به حال شو نو چې کیمې داسې ګونجان آباد علاقې دي چې ابو دي د په شه لکه صدر ماکین سارا روغا کوټکای په دغه علاقې شه یا وسه
د سویلی وزیرستان د قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر مشال ریڈیو ته وویل چې زر وو په ضلع کې د خلکو د پورا د انټرنیټ سہولت وو بحال کړای شي
د لوور د اپر د وډرا غټا سیریس وو غټه مسله وا چې ډېر خلک به دام د ځاغ کړای دی نو موږ غوړ سچینه ورکړی دی هغه ته چې مینا هر لژل دی د غونډر چې کیم ځکه کمای دی هم د تاسو نه لګیا دی د کیم ټاور چې کیم کمای او پام دی لګیا دی او په غنور چې کیم لسلره لري لا کی دی د ټاور د ریز نه په هر ته دی نو آتا فورن دی هغه کړای دی په کام ټیم کولی شاله پل دی د ټاور د بریډ وکړو دی د توزه نت ورکوم
خو د کوټ کې سیمه احتجاج مشر رونه مشال ریډیو ته دا هم ویل چې کده پنځم ورځ د پورا حکومتي پسیمکښې د انټرنیټ سہولت بحال نکړي بیا با دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنه با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو د قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو چارواکو ویلي دي چې دغو ضلعو ته نوره وړیا بجلی نشي ورکولی. د دوی په خبره پخوا به وفاقي حکومت د قبایلي ولس د بجلی د بل په مد کې ټیسکو ته سالانه ربونه روپۍ سبسیډي یا رعایتي پیکیج او د پرمختیايي فنډونو څخه پیسې ورکولې خو سې نه ورکوي. بلخوا په خیبر ضلع کې خلک په احتجاج دي او وایي قبایلي ضلع په صوبه کې له شاملېدو وروسته د ژمنې باوجود کلنۍ سل اربه روپۍ نه ترلاسه کوي او نه هم د روزګار لارې ګودرې ورته برابرېږي. دوی وایي د بجلی بلونو ورکولو وس نه لري. د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په څیر په خیبر کې هم د بجلی د نشتوالي له امله خلک سخت کړاو سره مخامخ دي. نور تفصیل له فرهاد شینواری نه.
قبایلی ضلع ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو ویان سراج خان مشال ریډیو ته وایي چې د پخوانی فاټا د صارفینو د بجلی بلونه به وفاقي حکومت د سبسډۍ روپونه ورکول خو اوس به د دوی د بجلی ستونزه یوازې په دې هوار شي چې میټر ولګوي او بلونه په خپله پرې کوي.
څنګه چې تاسو ته پته ده چې په فاټا کې کومه بجلی ده خلک فری استعمالوي او دې په مد کې وفاقی حکومت هر کال یا ربونه روپے ورکی حالانکہ دا فری نه دا حکومت سبسیڈی ورکی او دا د کم ڈیولپمنٹ پروجیکٹ دی دا او پی سی بیا مون ٹیسکو تا دا سبسیڈی پم مات کی ملوش دنیا کے پیوز کی یو شیم فری نه ملاوی ٹیسکو د زان نخپل اسم نشی کولے چې وفاقی حکومت او تا کم اصول قانون جوړ کی ماغ مطابق سرکار کی
همدارنګ په لند کوتل کې په لزګونا سیاسي او مدني فعال له تیر سوره زوراسي د بجلی ګریډ سټیشن مخې ته ناستو خدمای په یو درشمه نیټه ورسره د ټیسکو چارواکو یو لوزنامه وکړه چې د ورځې به لږ تر لږه څلور ساعته بجلی ورته بحال کړي. په دې را جمع شوو کسانو کې یو سیاسي فعال شاه رحمان شینواری وویل چې که په یوه ونۍ کې په دې لوزنامه عمل ونه شو نو دوی به یو وار بیا ګریډ سټیشن شنتا ننوزی او هلته با پرلت وهی
یو هفته ټایم شو د ټیسکو ادارې سره او د دغه ګریډ کوم موجوده ذمہ دار خلک دي دغه سره او دا کوم اګریمنت چې موږ سره کړای دی چې ورځ به څلور غنټې بجلی ان شاء الله تاسو ته برابرو او په دغه اګریمنت باندې په یو هفته کې سل په سل باندې عمل درآمد ونه شو نو هفته پس په ان شاء الله واپس چې کوم دی موږ په دغه ګریډ سټیشن کې کینو چې ولسته هم په دې خبره باندې ځان پوي کا مونږ چې په کوم ملک ژوند کړو په دغه ملک بنیادی انسانی آئینی حقونه ګټل دا ډیر ګران کار دی دا ډیر مشکل دی دا په خوخه باندې په تیار باندې شکوندې میلاوي دل تقریبا ناممکن دی نو تاسو هم هر وخت تیار اوسئ
د خیبر ضلع لنډ کوتل نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی او د مذهبي چارو صوبایي وزیر عدنان قادری هم د بجلی د نشټوالي په حق لا خپل عکس العمل جاری کړای
زمان همیشه دا موقف دی چې قبایل او حکومت نور ورکړای څه شي د بجلی نه علاوه چې دیو بجلی دغه د مطالبه ده او بجلی م صدا سره ډیره خونی صرف د اوبو لپاره خلک یوز کوي زیات تر او مر جزلا چې کله نکی پی کې شامل دی یقینا موږ ته حقوق نه دی ملاو شوی ټیسکو چیف ما ته وی چې زپد بجلی په دورانیه کې اضافه من شم کوله دام وفاقی حکومت سره دزستانه انډر ناراضه ما صوبی حکومت نزلان د زما دغه نشتا او اپډټول وفاق حکومت سره ده او وفاق حکومت چې نوټیفیکیشن راوړي بس هغه بیا دغه د مونږه پاغي باندې عمل درآمد کو چې مونږه دی ټینور کې کم از کم قبایلو کټولې محرومۍ نه چې صحه د پورې ختمې کړي
د خیبر پختونخوا نور برخو په څیر په خیبر ضلع کې هم د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی او ځایي ولسي وایي دا مهال بجلی مکمل وربنده شوی او په سیمه کې ټوبیلونه بند شوی ګرمي زیاته ده او د اوبو قلت هم پکې پیدا شوی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
په صوابۍ کې د صوابۍ اکشن کمیټې په نامه ولسی اتحاد په سیمه کې د بجلی د لوډ شیډنګ بدامنۍ نشئی توکو د ګدون صنعتي زون د غیر فعال کېدو پر ضد د جون په څلورمه د ولسی غونډو لاریونونو اعلان کړی صوبای حکومت وایي د اتحادی غوښتنې سمې دي خو مسلې باید په پارلمان دننه هوار شي شاهین بنری رپورټ لري
د صوابۍ اکشن کمیټې په نامه د سیمې د سیاسي ولسی او مذهبي مشرانو اتحادیه اعلان کړی دی چې د ارزانې بجلی سیمې د پرمختګ او د تنباکو په مالیو کې د خپل برخې لپاره به د جون په څلورمه د صوابۍ په ټوپه کې لویا ولسی غونډه او لاریون کوي په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د اتحادیې مشر سلیم خان اډوکیټ وویل چې د جلسې او لاریون لپاره تیاری روان دي او غواړي چې په سوله ییزه توګه د خپل سیمې مسلې راپورته کړي نو موري زیات کړه
مونږ نور دو تیل بجلی ناخلو مونږ له چفره پاک کوم بجلی دو بورا کړه مونږ دو بود نر ورکو باقی په ګنو سیلز ټیکس ورکو نه پکې فیول چارجز ورکو نه پکې انکم ټیکس ورکو نه پکې د ټی وی لیسنس ورکو صرف د بجلی بل ورکو دو اوبو په نرخ باندې 3 روپے یونټ سنچ کشمیر لا ډومېسټک ټیریف ورکړی شو 3 روپے او کمرشل ټیریف ورکړی شو 12 روپے یونټ دا ورکو صرف د دینه او نو سټ ټیکس منو اس نو منو دا زموږ وختنه لړم باندې 475 کارخانی وی او ټولې کنډر پرتی وی د بجلی د لاسه نو کدا کولاو شو سلور لکه ځوانانو ته ډایرک او ان ډایرک روزګار پدې کې تقریبا ملاو شو
سلیم خان زیاتوی چې دای ولسی تحریک ته او پدې کې د ټولو سیاسي ګوندونو استادو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده د اکشن کمیټې مشران وایي چې د پاکستان 80% تمباکو په صوابۍ کې کرل کیږي او هر کال پرې په عربونو روپو ټیکسونه راټولېږي خو د سیمې پرمختیا ته پام نه کیږي دوی زیاتوی چې د بجلی د نشټوالي او اسانتیاو د کمیل کبل د ګدون صنعتي زون په یو کندر بدل شوی دی د ولسی اتحادیې د غوښتنو په اړه د سیمینا د صوبایي اسمبلی استازي او د سنتونو لپاره د وزیر اعلی صلاحکار عبدالکریم خان وایي چې دا تحریک په سیمه کې د تحریک انصاف پر ضد روچت شوی دی نو موډي زیاته کړه دا چې د دوی غوښتنې سمې دي خو باید دا ټولې معاملې د سړکونو او بازارونو پر ځای په پارلمان دننه هواري شي نو موډي وویل چې د ګدون سنتي زون د بجلی د نشټوالي لقبل د ستوندو سره مخ ته چې دوی د هواري حاصل کړي
دا د انرژي کرایسس د وژنه ټول مسله جوړه شوې ده نو کوم له فدرل ګورنمنت ویلینګ چې کوم په 1.5 روپۍ باندې موږ غدون کې 16 میگا واټ ویلینګ کوو موږ سره اوس تقریبا 2.5 میگا واټ بجلی لاس کړه خو چې کوم فدرل ګورنمنت اوس موږ له ویلینګ اجازه نه راکړي او یو 1.5 روپۍ شی موږ 25 روپۍ ویلینګ چارجز برا کوي لکه نه کولو خبره ده نو دا مسله موږ ټول کې پی کې حل کول شي امیجیټلی دا ترانسمیشن لاین دی هم پسین کې شته او پنجاب کې شته او موږ د پاره هرډل دي دا خبره دي ټیکنیکلی چې موږ په کار شي باندې حکومت هر پازیټیو سټیپ کې د ایسره ولاړی په پارلیمنت کې د دایمه مران شته په کار ځل کې سېناټران شته چې غیر اوچت کې خبره د موږ پارٹی بورډ سره سپورټ کوي پدې کې
دا په داسې حال کې دا چې د مې په لسمه او یو لسمه د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر کې د بجلی د ګرانو بیو او وړو د کمی خلاف ولسی پاسونو شو او وفاقي حکومت مجبور شو چې د وړو او بجلی نرخونه کم کړي. د ولسی تحریک مشران وایي دوی هم غواړي چې وفاقي حکومت ورته اسانتیاوي ورکي خو په سیمه کې د چارو شنون کې او خبريال مسرت خان آسی وایي چې د ضلعو په کچا د تحریکونو پر ځای باید قامی تحریک راوړاندې شي.
سوشل میډیا د پوره خدای ټیک دی اوازونه چتیږي او دینه مخکم خلکو د صوبې د حقوقو والي سره خبره وکولې صوبې خود مختاری خبره وکې دی بیا 18 ترمیم راغې خو اوس چې کوم صورتحال مخه تراغلې دی حکم دی کې څوک دا وایي چې موږ را پاسو داسې په مختلفو اضلاع کې به موږ بیل بیل دغو کوم زمونږ په صوبې کې د بد مرغه دلته سیاسي پولرایزیشن دونه سیوا دی چې موږ یو ځای یو کې دی موږ نشو زمونږ سیاسي اختلافات دون لری پوری تری دی چې ذاتی دشمنو کې بدل شیری کې بل سیاسي جماعت سره تعلق لري نو د رغنه به بیل یو چې کله داخلك بیل پاتې شي نو هغه شان اتحاد او یګیتی چې کوم دا ممکن نه ده.
د ثوابه اکشن کمیټه مشران وایي چې د جون سلورمې د ولسی غونډې او لاریون نورستو بعد د راتلونکو لپاره د خپل لاهې عمل اعلان کړي او د ولسی بیدارۍ د کمپاین د لارې بعد د سیمې مخورو او د حکومت په چوکیو ناستو خلکو ته خپل आवाज رسي.
پاکستان حکومت لنن د تیلو نرخونه کم کړل خو د سواد خلک وای چې ګټه نشته ځکه چې ترانسپورټران د پخوا په شان کرایت یا خلکو ترانسپورټران بیا وای چې په هر دوه نیو کې د تیلو بای یا زیاتیږي یا کمیږي نو دوی هم نه پویږي چې څه وکړي. نیاز احمد خان رپورت لري.
حکومت د جون اوړمنې نیټې نه د پټرولو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی چې ورسره پټرول د لیټر په سر 4.40 روپۍ او ډیزل 3.85 روپۍ کمی شوی. دین وړاندې حکومت پټرول 45 روپۍ او ډیزل 8 روپۍ کمی اعلان کړو خو بیا یې هغه نرخ واپس واغستو او وایي چې دغه نرخ د تیرې میاشتې په حساب لګولی شوی و. د پټرولو په نرخ د سواد ولس وایي چې حکومت واضحه پالیسي نه لري. دې سره د سهولت په ځای خلکو ته مشکل جوړ شي. د سواد په منګوره کې د اډې مخې ته کارکوونکی ګل محمد وایي چې د شپې د پټرولو په نرخ کې د 15 روپۍ کمې اعلان وکړی شو او سهار بیا نرخ بدل وو.
بار یو چینل ورکړی چې په کم 15 روپۍ پټرول ارزان شوی دی. موږ هغه عوام یو چې شهر پسې 50 ګرانۍ او 2 روپۍ ارزانۍ جو موږ خوشحالي ګوګړی ګدل ته د هرې سورلۍ د رشکې والو سره شری ولې چې د پېښور اډې نه تقریبا پوره فاصله ده چې کم د چارباغ اډې پور راځي اوس د رشکې والو د سورلۍ سره شروع چیره هغه ورته وایي چې یاره 200 منګلو ته 150 راکه چې نه موږ 100 روپۍ ورکو.
حکومت هر 15 ورځې پس د پټرولو په نرخونو کې د نړیوال مارکیټ مطابق کمی راولي. 15 ورځې وړاندې هم پټرولو په نرخونو کې څه کم 14 روپۍ کمی راوستی شوی و خو بعض ځای اوسیدونکي وایي چې د پټرولو سرکاري نرخ کمیدو سره عام ولس ته څه قسمه پایده نه رسي. د منګورې د ګاډو په اډه کې اظهار محمد وایي چې روزانه خوازخیله او منګورې سفر کوي ترانسپورټران د پټرولو د کمی پایده عام ولس ته نه ورکوي.
کله پټرول ارزان شي ارزان نه کرایه نه او چې 2 روپۍ ګران شي به لکه 15 روپۍ ګران کړي کم چې ځګین تنظیمي ده کم دوره کرایه نه لیس ورکه کنه هغه ور لیس ورم کې جاریم کې حدود نه هغه لګی نه پاګه نو چلیږي خپل منمانی کوي چې څه کرایه نه بس غالي
ال پري ول ال پري.
لمنګورې د ګاډو په اډه کې د 13 سلور لسیزو نه پلان کو چلونکي محمد واحد وای چې حکومت هر 15 ورځې پس نرخونه بدلوي. ګرانی په پورته روانه ده. د پټرول نرخونه دومره نه کمیږي چې پکې ولسته سریعت ورکړي شي.
هر 15 مانیستا بچړ خيږي کله خيږي کله کوزيږي ګرانی زیاته ارزانه کمه یوازې تیر تیل او سنجیدا نه ده. د ټیر په 500 روپۍ لیدرو هغه 350 روپۍ ملاويږي. تیر په 1000 روپۍ په 1200 روپۍ ملاويږي. مو چې پټرول ګان چې کرای نه سی واګو لذا خلک کوئی پټرول ګان ځوځانه غلې کړی مونږ غړي خوشالي کې پسنجې باندې نو چې کله سنجې ګران چې پټرول ځان شو ته پټرول نو پټرول ته بیا هم تل دګدي چې ګران شو ځو پټرول سنجې چلې وای سورلم دا خبره کوي ته خو سنجې چلې نو سا سنجې تم نټنګيږي. حکومت لدا پکاردا چې د هرې خبرې نه شوړ لوباسي مونږ هم د قوم بچیو مونږ د بل ځای نه راغلی.
حکومت وایي چې د هرې ضلع انتظامیه مشرانو ته ویلای شوی چې د پټرولو د نرخ مطابق د ترانسپورټران ته سرکاري نرخنامه جاری کوي او چې کوم ترانسپورټران په دغه عمل نه کوي د هغوی په ضد د قانون مطابق کاروي وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
درنو اوریدونکو سم د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو نو پام وکړئ د دې محل لاندو خبرونو ته. د خیبر پختونخوا په بنو کې زمکلان دی بم چودنې سلور سرتیری وژلې او درې نورې ژوبل کړې دي. د پاکستان د پوځ او چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه درلوده د نوم پټ ساتلو په شرط مشال اډیو ته ویل چې پرون دا پیښه هغه وخت وشوه کله چې د پوځیانو ګاډې د بنو په جانیخیلو سیمه کې پر زمکلان دی بم واره برابر شو. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده قبوله کړې. د ننګرهار ولایت په مومندری ولسوالۍ کې نن د کشتۍ ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. چارواکي او ځایي خلک وایي پیښه نن په باسول سیمه کې شوې ده. یو ځایي اوسیدونکي مشال اډیو ته وویل چې سهار مهال په ډوبې شوې کشتۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 25 تنه سپاره ول. په پیښه کې 15 کسان ژغورل شوي دي. پاکستان وای په افغانستان کې د طالبان حکومت ورته د خیبر پختونخوا په بشام کې د ځانمرګي برید پاړه د پپلټنو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوسی پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې طالب چارواکي سلا شوي چې د تحقیقاتو پایلې وڅېړي او منطقي انجام ته د رسولو لپاره د پاکستان سره همکاري وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي حماس وسلواله ډله نور د دې توان نه لري چې پر اسرائیلو یو بل لوی برید وکړي. ولسمشر جو بایدن پرون پر اسرائیلو حماس ټینګار وکړ چې د اوږدمهاله اوربان نه او د پاتې یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره تړون وکړي. بایدن د دریو پړاوونو معاملې ته په اشارې سره چې اسرائیلي چارواکو حماس ته وړاندیز کړی دی وویل چې دا په رښتیا یو پرېکړه کوونکې شیبه ده. او د 2023 کال د کرکټ د شلوریزو نړیوال جام سیالۍ سر له سبا د امریکا او ویسټ انډیز په شریک کوربتو پیلېږي. لومړۍ لوبه د امریکا او کاناډا ترمنځ چې د امریکا د ټیکساس ایالت په ډلس ښار کې د پیښور په وخت سهار پر 5:30 د کابل په 5 بجو پیلېږي. د خبرونو لانډیز مو واورې د مشال رادیو تغوګي خبري غړی د تازه نجیب عامر د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. که وخت لري را سره پاتې شي ځکه چې په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. یو رپورټ پکې د وتلي پښتون اداکار سید ممتاز علي شاه د وفات په اړه دی. نور اداکاران دغه په اړه څه نظر لري تاسو په دې رپورټ کې اوریدل شئ. خو اوس هم یو نړیوال رپورټ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې په روسیا کې دننه د اوکراین د حملو په اړه د ولسمشر بایدن پالیسي بدله شوې ده. بلنکن پرون د چک په پلازمینه پراګ کې د خبرو پر مهال وویل ولسمشر بایدن اوکراین ته اجازه ورکړې چې د امریکا په وسلو پر روسیا حمله وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اقداماتو ته به ځواب وایي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن اوکراین ته اجازه ورکړې چې د ختیس خارکیف ښار د دفاع لپاره پر روسیا کې دننه د امریکا په وسلو پر محدودو اهدافو حمله وکړي څو اوکراینی ځواکونه وکولای شي د روسیې له خاورې د کیدونکو حملو مخه ونیسي. انټونی بلنکن چې پرون په پراګ کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې خبرې کولې وویل اوکراین په داسې حال کې چې د روسیې د بشپړ یرغل پر وړاندې مقابله کوي. له څو اونیو راهیسې له واشنگټن څخه غوښتنه کوله چې په روسیا کې دننه د حملو لپاره د امریکایي وسلو د کارولو اجازه ورکړي. اوکراین په دې ترڅ کې پر هغو روسی عسکرو د حمله اجازه هم غوښته چې پر اوکراین د برید لپاره په ګډ سرحد کې د روسیې په قلمرو کې راټول شوی دي. بلنکن زیاته کړه چې دا غوښتنه د ولسمشر جو بایدن خوښه شوه او اوکراین ته اجازه ورکړه چې د دې هدف لپاره له امریکایي وسلو څخه کار واخلي. بلنکن دا څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کوي چې د ازادۍ رادیو په ګډون رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله راپورونه خپره کړل چې ویلې ښاغلی بایدن په روسیا کې دننه له امریکایي وسلو د کار اخیستو بندیز قسمان لغوه کړی دی. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له دې مخکې د روسیې په خاوره کې د اوکراین د حملو غوښتنه کوله او په پراګ کې په پرونی غونډه کې بیا وویل چې د اوکراین متحدان باید د اوکراین لخوا د روسیې په قلمرو کې دننه پر اهدافو د برید لپاره د ناټو د وسلو پر کارولو بندیز لری کړي. متحد ایالاتونو دا بندیز لدی ویره لګولای و چې جګړه پراخه نشي. جرمنی مخکې د روسیې په خاوره کې د ناټو په وسلو د اوکراین له حملو سره مخالفت خود خود جرمنی د حکومت یو ویان پرون په یو بیان کې وویل د هیواد هم منلې ده چې کیف د هغو وسلو په ذریعه چې برلین یې ورکوي د روسیې په قلمرو کې دننه د حملو د شندولو لپاره بریدونه کولای شي. په بیان کې راغلی دی چې اوکراین د نړیوالو قوانینو په اساس دا حق لري چې د روسیې د حملو پر وړاندې د ځان دفاع وکړي. او د دې کار لپاره له هغو وسلو همکار اخیستلی شي چې د جرمني لخوا ورکړل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اقداماتو ته به ځواب ووایي او په تیره هغو هیوادونو ته یې د جدي عواقبو خبرداری ورکړی چې ده د اروپا کوچني هیوادونه بللی دي. ریا نووستی خبری آژانس پرون د روسیې د پارلمان د ولسی جرګې د دفاعي کمیټې د مشر اندری کارتاپالوف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د بایډن پریکړه به په اوکراین کې د روسیې پر یرغل چې روسی چارواکي ځانګړي پوځي عملیات بولي هیڅ راز اغیز ونه کړي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
دا مشال رادیو نه خبري غړي اوري. پروند پاکستان تحریک انصاف ګوند د مرکزی کمیټې لغونډې وروسته پخپور شوی او بیان کې ویل شوی حکومت ته د حمود الرحمن کمیشن د پلټنو راپور جزئیات ولست په ډاګه کړي. دا راپور له پاکستان نه د مشرقي پاکستان د بیلیدو لاملونه په خپل لمن کې رنګاړي. د پاکستان حکومت دا راپور محرم ساتل او جزئیات ولست نه دی په ډاګه کړي. د تحریک انصاف مشران وایي د ختیځ پاکستان سقوط د هغه هیواد په ملي تاریخ کې تر ټولو ستره غمیزه ده چې لاملونه او انګیزي یې له هر اړخه سیاسي دي. تر دې وړاندې په شپږویشتم مئی د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان هم خپل ایکس پانه دغه غوښتنه کړې و. نو تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبريال راشد خټک راکوي.
په یو درشم مې تحریک انصاف د خپل مرکزی کمیټې د غونډې نه پس په یو خبر پانه کې وویل چې د تاریخ نه سبق زده کول او خلک د حقایقو نه خبرولو لپاره باید د حبن الرحمن کمیشن رپورت سمدستي عام کړل شي چې پاکستان د 1971 په شان پیښونه وساتل شي. په کال 1971 کې د پاکستان د ماتېدو او د بنگلاديش ته جوړېدو نه پس حکومت ته هغه وخت چیف جسټس حمود الرحمن په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ کړی و چې د مشرقي پاکستان د بیلیدو د وجوهاتو جایزه واخلي او په راتلونکو کې د داسو پیښو مخنیوي لپاره سپارښتنه وکړي. کمیشن د پوځي جرنیلانو، سیاستدانانو او نورو مهمو خلکو د بیانونو په رڼا کې 1200 صفحې رپورټ تیار کړ او د پاکستان د ماتېدو تر ټولو لویه وجه د بنگال د خلکو خلاف پوځي عملیات او د دوی سره کېدونکو زیاتۍ وګڼلو. دا رپورټ د سرکار یا حکومت لخوا د عامو خلکو لپاره نه دی خپور شوی. اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشونی وی چې دا صرف د تحریک انصاف نه بلکې د ټولو پاکستانیانو غوښتنه ده چې دغه رپورت عام کړل شي او دا یو جایزه غوښتنه ده. د پدې حق له مشال رادیو ته ویل
پکار داده چې دا قوم ته پته ولګي چې دا دومره غټه سانیغه ذمہ دار سو ګو نور هم مدګي کوم پولیټیکل پارټي دی هغه دا مطالبه کړی و چې ردا د دې پبلک کې شو کوم ذمہ دار دی هغه خلاف ته اکشن واخلی شي او دا ظاهر خبره ده چې هي وخت کې چکم دی هغه فوجي حکمران او فوجي جرنیلان دغه ذمہ دارو یو سو مدګي ټول د خوځن شمولې لیکن یو سو فوجي جرنیلان دغه ذمہ دارو او هله تک 90,000 د یعنی زموږ سب کانټینټ په تاریخ کې دومره غټ فوج کوم دی هغه سرانډر کړو دشمن ته.
پښپاکستان مېډیا تحریک انصاف بنسټګر عمران خان هم په خپل ایکس پانه یو ویډیو خپره کړې او ویلي چې په 1971 کې د پاکستان پوځي وکتار جنرال یحیی خان د دې ذمہوار وو ځکه چې د عوامي لیگ مشر مجیب الرحمن په انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې وې خو د اقتدار ور نه کړو چې په نتیجه کې ملک مات شو. وروستو د تحریک انصاف موجوده چیرمن بریسټر ګوهر اول چې د عمران خان د بیان مطلب په پوز نیوکه کول نه بلکې دا خبره د سیاسي تناظر کې کړې و. خدا عمران خان د خبرې په جواب کې د دفاع وزیر او د حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مشر خواجه آصف د جی او ٹی او سره د خبرو په وخت وویل
یہ کشیدگی اگر کم کرنی ہے تو میرا خیال ہے کہ جو بانی طریقے انصاف جو ہیں ان کو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے.
کرا تحریک انصاف بنسٹگر یعنی عمران خان والی چ ملک حالات خشی نو پکار دا چ دیکھ پلا خلا بند وساتی تو زما شک تے چ دی حالات خکول نہ غڑی بلکہ نوری ہم خراب اول غڑی دی بیا د نہ می د احتجاج پشان پیخ تا حالات برابر اول غڑی نور گوندی د شیخ مجیب الرحمن پاک کی رد د بیان نہ زان لری ساتلو کوشش کی
سے پیچھے ہٹنے کی کوشش جو ہے پوری طرح پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں.
خو په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان پرلماني رپورټر طارق عزیز وایي چې شل کاله پخوا د جنرال پرویز مشرف په وخت کې هندي ورځپاڼو د حمود الرحمن کمیشن رپورټ خپور کړی و چې له هغې پس دا په انټرنیټ هم پروت دی او په پاکستان کې په کتابي شکل هم موجود دی. البته حکومت په سرکاري توګه نه دی خپور کړی. د تحریک انصاف د غوښتنې په هکله د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه
د تحریک انصاف او غټ مقصد چې دی هغه په دې ټیم کې دباو اچول دی او تاسو ګورئ یو موقف د پارټۍ نشته پاره ما د علی محمد خان یو موقف راغې وضاحت راغې داغه د وکیلانو عمران خان د وکیلانو بل موقف راځي نو یو کنفیوژن هغه پیدا کوي او پاره کې هغه د ډیر حد پورې کامیاب هم دی. کنفیوژن هغه پیدا کی دغه دیو سلور کال حکومت کوو نو دیو پبلش کړي وې دا رپورټ افیشل به پبلش کړي هغه دی ونه کو نو وس د مطالبه کول د سیاسي سپیس حاصلول نه لاو ماته سنخ کړ.
په کال 1971 کې په پاکستان کې د جنرال ریحان د پوځي حکومت لاندې د کمی اسمبلی د 300 څوکۍ لپاره انتخابات وشول چې د شیخ مجیب الرحمن عوامي لیگ یو سل یو شپته او د ذوالفقار علي بټو پیپل پارټي یو اتیا څوکۍ وګټلې، خو د اقتدار د انتقال لپاره د کمی اسمبلی غونډه و نه شوه او په بنګال کې پوځي اپریشن شروع شو چې په نتیجه کې پاکستان مات شو او بنگلاديش جوړ شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا چارواکو د کانګو وایرس ته مخنیوي لپاره د ځینو اقداماتو کولو پریکړه کړې ده. دا وایرس د سارویو د لارې خوريږي. صوبای حکومت ویلي د پاکستان له نورو صوبو نه چې د قربانۍ لپاره کوم ساروي وروړل کیږي، دا به پرې لازمه وي چې مالکان د ساروي د ښه صحت تصدیق شوی راپور ښکاره کوي. له پېښوره شبیر احمد جان رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د لایفسټاک یا مالی محکمې صوبه کې ضلعي انتظامیو ته خواست کړی چې د نورو صوبو نه خیبر پختونخوا ته د سارو په راوستلو او بدلو باندې د فیصل سلور سلویت ولګوي او د کم ساروي مالک سره چې د هغه د سارو د صحت سندونه نه وي نه درا پرېږدي. د خیبر پختونخوا د لایفسټاک محکمې ماهر ډاکټر اسد علی شاه مشال لیړو ته وایي
کوم ساروي چې د دې صوبې نه ځي او کوم چې دې صوبې ته راځي د هغوی معاینه دې وکړي شي او باقاعده د هغې هیلت سرټیفیکیټ فیکټ وکتی شي او هغه ساروی چې د دې صوبې نه نورو صوبو ته زی داغه معاینه بکي، ګوري با چې د دې څه بيماري نشته، ګوري با چې په دې باندې هغه خاص قسمه ټیک کوته منغوایو د سده وجې چې دا کانګو بيماري خوريږي هغه پی نشته، دا غې نه پس په باندې سپری کیږي او د دې نه پس پاغې ته هیلت سرټیفیکیټ ورکول کیږي چې هغه هیلت سرټیفیکیټ به دوی په بل صوبې کې بیا خي او د دوی ساروی به التا پرې خو دل کیږي او همدغه شان دراتونکو سارو با دغه سرټیفیکیټ چک کیږي چې آیا دوی سره دغه سرټیفیکیټ شته کنه چې هغه
قربانی
باندې عام خلک چې پکار د حکومت په باندې په منډو کې خپل ډاکټرانو کینی او چې کوم سارو ټول سارو چې کوي کوم سارو کې بیماری شه باندې کینی پری دي ټول سارو خو د باندې زموږ خپل سارو خوشته نه نو موږ دا وایو چې حکومت چې کو اغه کوم سارو راځي اومد چې کوي او کو دې ځنه کوم سارو دلته کمی اومد چې کوي زه اوس برځم یو سارو را او زه په ما ته په پته لګي خو به یاري په یاره ورځم نو چې ماته بیماری ونه لګي دینه دا خو سا شي دي ان دا خو لګي به انسانانو ته دا دینه خو بلخ مړم شو دي کې او دا بیا خوريږم نورم
دا خبر پختونخوا د لایفسټاک محکمې چارواکي وای چې کومې ځلې د هوا د نورو صوبو سره لګیدلې دي هلته دوی چک پوسټونه هم جوړ کړی دي او پکې دفعه یو سل سلور سلویخت د لګولو خواص هم شوې دي. د ځلو کې ډېر اسماعیل خان، لکی مروت، سوابه، هریپور، کرک، کوټ او نوخار شامل دي. دا د ونه چې د مې په 1900 هم د پیښور یو روغتون کې کانګو وایرس وهلې یو تن مړ شوې دي او طبي پوهانو په وینا لوی اختر رانځدې کې دوه سره د کانګو وایرس خورېدو خطر زیاته شوی ځکه چې د ملک نورو صوبو نه ساروي په غټه شمیره کې راځي چې په کې ناروغ ساروي هم وي او د انسانانو سره نږدېوالی هم سیوا شي. د دوی په وینا دغه کانګو وایرس خو ساروي ته څه نقصان نه رسوي، خو ولې انسان ته دغه رنج لګېدي شي چې د نه علاج یا سخت ناروغۍ په صورت کې ترنا انسان مړ کېدې هم شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه.
په لسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوانی مو بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری غړی
په پینزو بجو په پرون په پیښور کې د سولیزې مبارزې د پښتنو مشرانو په یاد یو غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې ویناوال وویل چې پښتانه ځوانان دې د خپلو مشاهیرو ژوند ته کتنه وکړي. په ځانګړې توګه دوی د لطیف افریدي یادونه وکړه. ویل چې پښتانه ځوانان دې خپلو مشرانو ته وګوري او د هغوی په نقش قدم باندې د تګ هڅه دې وکړي او د هغوی چې کوم امنیت لپاره او د سیاسي حقونو لپاره کوم مبارزه کړې ده هغه لاره د دوی هم خپله کړي. د غونډې ګډونوالو د پښتنو مشرانو مبارزه په درنو ټکو کې یاده کړه. دغې غونډې ته د مشال رادیو خبریاله اسما ګل هم ورغلې وه.
دغه غونډه د نېشنل ګوند صدر ډاکټر پروفیسر سرفراز خان په کور کې د مئی په درشم ماخام شوی چې پکې د پېښور انټرمیډیټ بورډ پخوانی چیرمین ډاکټر محمد شفیق د قبایل آواز نومي کتاب مصنف ترګل چمکنی شاعر او لیکواله ناهید پریدی د نېشنل ګوند جنرال سیکرټر حمید ګل د پېښور پوهنتون د فلسفې د سانګې وستازه سمینا اپریدی په شمول ګڼ شمیره شرکت کوونکو د ټولنې د بېوزلو طبقو د حقونو لپاره د اوږدې مودې مبارزې او قربانو ته درناوی ورکو. یاد غونډه کې شریک لیکوال ترګل چمکنی د لطیف اپریدی او اسد اپریدی د قبایلي ولس د حقونو لپاره په کړو کوششونو او ستړو شرکت کوونکو ته حال تیر کو.
جی دو دان چه کلا شروع شن دلاتی پلالای واغا تا خبر داوا چه 1996 او 98 که اغا پا نشترحال که دا قبایل و پا باره که دیر غاٹی غاٹی جلسه وکڑه دا سه کار مخی چو نه وکڑه او رست اب شوه ای خو مخی چو نه وکڑه دا دا غیوا تاریخی خبر و بلای وا مختصر خبر دا اصد پریدی پا باره که در سرکم مقصد دا چه دا قبایل و دا پارا لاتی پلالانا زیاد نمی نو کامم نده دوم
دا غونډې کوربا د نېشنل ګوند صدر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان مشال ریډیو ته وویل چې د یادو پښتنو کار زیار او ستړي لکه د انور روخانه دي او غواړو چې دغه بریالیانو فکر مخ په وړاندې لاړ شي.
خبر اغم خبر شي او یو ابجکټیو رائے زمونږ جوړ شي چې آیا دا کسانو چې کومې حلې ځلې کولې دی کې دی سونه کامیاب شوي دي سونه ناکام شوي دي دی لاره کې خنډونه سو دی خنډونه چې دی لري کول کوششونه چې کول هغه سو څنګه ناکام شو څنګه کامیاب شو.
په دې مهال د پېښور پوهنتون د فلسفې د سانګې وستازي سمینا اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د داسې قسمه غونډو کولو ضرورت دی چې راتلونکي نسلونو ته هم دغه پیغام ورسي چې د جایزو حقونو غوښتنه پکار ده.
د نن د غونډې مقصد دا و چې یره ګینې مونږ د هغې هغه چې کم تکړهتوب و کم دانشوري وه د دې علاقې بلکې زه دا ویم چې د انټرنیشنل پالیټکس باندې چې کم د هغې نظر و او هغه حوالې سره چې څه کول په کار و زموږ لکه د بقا خبره نن وشوله. زموږ مشرانو ډېر مخکې نه دا کتلي و چېرې زموږ په دې ځمکه باندې کم قسم مسایل راتلو والا دي او هغې چې دی نو پښتانه د ډېر وخت نه په دې خبرو باندې پویول. دا نن مونږ سره دا ځوانان راغلي دي دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده.
په غونډه کې شریک دا پېښور اسلامیا کالج پوهنتون وستاس ډاکټر نورالامین د سیاستوال مختار باچا په اړه وویل چې نوموړي خپل ټول ژوند د غریبو خلکو د حقونو د خپلواکۍ قانون د حاکمیت او اساسي قانون د ساتلو لپاره په مبارزه کې تیر کړی.
په بونیر ضلع کې چې کله پیدا شو په باچا کې لګي په 25 فروری 1944 کې پېښور یونیورسټي نه چې کله ایم ایس سی بارډ نیو هم کړی و په سواد جانزم کالج کې چې کوم لیکچرر پوسټ باندې کار کولو خو هغې نه بیا چې کوم دینو لاړو او بیا دغه سیاسي دلچسپي چې کوم دینو اثر ډېر زیات و او د پارټي لیډرشپ په جبان چې کوم بیا هغه پرېښو. په فروری 1971 کې چې کله باقاعده پارټي ممبر جوړ شو نو د کمیونسټ پارټي پښتونخوا ممبر هم و او په رایل هوټل کې اجمل خټک سره چې کوم دینو هم مختار باچا پادشي او یک به دغه پارٹی سیکرټری وو.
دا غونډې یو بل شریکوال له بشري حقوقو د کمیشن ممبر منظور خان د اولسي فعال شرمامت خان په ژوند د اولس لپاره کړي خېګړي او تکلیفونه بیان کړل.
زیولک په زمانہ کې شیر لالا او خټک صاحب دا مشران لکه د خپل کور نه د خپل بچو نه د خپل خاندانونو نه شپې سبا کړي بیا جنونه تیر کړي دي بیا په سازشونو کې گیر شوي دي. وکیل صاحب دا رنگیز ارتیب خان په 2011 کې طالبانو ټارګیټ رو په کومه خبره چې هغه ویل چې د ښځو حقوق د خزو د حقوقو خبره کوله او بس یو تنظیم راغلو او مړې کړلو قتل کړلو.
یا د غونډه کې ګډون کوونکو د دې خبرې په ضرورت زور راړو چې پښتنو لارښوونکو تل د بېوزله خلکو ملاتړ کړي، باید چې راتلونکي نسلونه د هغه مشرانو فکر پر مخ وړلو کې خپل کردار ادا کړي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه سي دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څه وکړي
یو اور یو کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچي مریدا به غاره دا لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټولواله خلک د سی پورته کړي کلاشن کو غناډه ساتولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي، دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
دا مشال رادیو د تاسو خبري غړی اوري په پخور کې مش هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري او په پاکستانی رسنیو کې دا غوي د تک پړه خبرونه راځینو د خبرونو دی اندیښمن کړی دی. په دغه کې اوس پګمې مسعود حفیظی هم ده، نو موري په پخور پونتون کې د سوشل ورک ډپارټمنټ د بی اس اس د کون کې ده. هغه هم یو له هغه افغان کډوالو جنکونه ده چې افغانستان ته لتګ روسته هلته خپل تعلیم پاړه فکر مند ده. سپوږمۍ انزورګری هم کوي او په پاکستان کې یو شمیر جایزې هم ګټلې. د مشال ډیو خبريال عظمت علي شاه د سپوږمۍ مسعود پاړه راپور جوړ کړی چې دغه په کلاس کې د زده کړو پر غږ پیل کړي.
دا غونډه د پیښور په هنتون د یو کې راستي چې پکې زده کړې روان دي او د پاکستانی زده کوونکو ترڅنګ افغان کډوال هم پکې زده کړې ترلاسه کوي. سپوږمۍ مسعود حفیظی افغان کډوال ده او د پیښور په سوشل ورک ډپارټمنټ کې د 14 ټولګي زده کوونکی ده. سپوږمۍ وای چې په پاکستانی رسنو کې د هاغه افغان کډوالو چې قانوني اسناد لري د واپس لیګلو خبرونو د خپل مستقبل پاړه فکر مند کړي ده.
مجھے یہاں پر بھی جو ہے بہت زیادہ مشکل سے جو ہے
سنچی تاسو ته معلومه ده چې ما ته دلته ډیره پګرانه د زده کړو لپاره په ډپارټمنټ کې یو سیټ ملاو شوی. په پیښور پوهنتون کې په هر ډپارټمنټ کې د افغان کډوالو لپاره یو سیټ وی او اوس چې په پاکستانی رسنیو کې د اسناد لرونکو افغان کډوالو د واپس تک خبرونه راځي نو په شمول زما زیاتره زنانه زده کوونکې په یره کې دي، ځکه چې په افغانستان کې د جینکو په زده کړو بندیز دی او جینکې نشي کولی چې هلته خپل تعلیم جاری وساتي. د طالبانو په واک کې د راتللو وروسته هلته د جینکو تعلیم او د جینکو پوهنتون ته پتک کې یو شمیر ستونزې دي.
د خیبر پختونخوا اډیشنل چیف سیکرټری عبد مجید د روان کال د مارچ په میاشت کې رسنو سره په خبرو کې ویلي چې د افغان کډوال افغانستان ته د واپس لیګلو د دوه مرحله لپاره معلومات راټول کړي دي. پوګمې حفیظی د زده کړو ترڅنګ انزورګری هم کوي او په پاکستان کې یو شمیر د انزورګری جایزې ګټلې دي. د سپوګمې په وینا چې انزورونو کې زیاتره عکسونه د افغانستان د کلتور او زنانو ته افغانستان کې د ورپېخو ستونزو په اړه جوړوي.
جو پرابلم چې ابي کریټ هو رہے ہیں
کومې ستونزې چې اوس مخې ته راځي زغه د انزورګری د لارې خلکو ته ورخایم، څنګه چې د زنانو په تعلیم بندیز دي یا د کومره ودونه یا د ماشومانو نه د مشکت تخصص ستونزې دي، باغې ز انزورونه جوړوم او د هغې د لارې معاشري او عامولس کې دغه پاړه په هاوی خبروم.
کنوی کرنے کی کوشش کی ہے سوسائٹی کو اور لوگوں کو.
د ملګرو ملتونو د یو راپور تر مخه پاکستان کې له 12 لک زیات اسناد لرونکو افغان کډوال جون تیروي. د پاکستان حکومت د نومبر د ډومبه نیټه بیا اسناد کډوال د ملک نه د وستلو لړۍ شروع کړې وا چې تر اوسه له 12 لک زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوې دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتو ډرامو وتل اداکار سید ممتاز علي شاه پرون وفات او نن پیښور کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی یو نوی کلن، هغه په 1933 کال کې زیږیدلی و. په 1940 کال کې د لسم جماعت امتحان پاس کو په مغه کال د پیښور رادیو سره په کار شو. به لزګونه کرونه په ډرامو او نور خبرونو کې برخه واخیسته. نو موري په فلمونو کې هم کار کړی او په غنو پښتو اردو ټلویزیونی ډرامو کې هم خپل خدمات وړاندې کړي دي. پښتانه فنکاران د سید ممتاز علی شاه پر مړینه خفګان ښکاره کوي. د مشال رادیو خبریال اسما ګل نور حال په دې ریپورت کې راکوي.
د پاکستان ټلویزیون او ریډیو ډرامو وتلی فنکارې شازما حلیم مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی یو ښه فنکار او اجستبیته انسان او د فن په شوبه کې تری ډېر زده کړې کړي.
ډېر شفقت والا انسان او هغه د نوې راتلونکو فنکارانو د پاره په زړه کې یو ډېر قدر لرلو. کاغه بالکانو کاغه بجینه کوي نوې فنکار چې په کلم پاکستان ټلویزیون تر دننه شو نو هغه به ډېر زیات مرسته ملګرتیا کوله. به حیثیت یې دا کار خو ټول خیبر پښتونخوا ته پته ده چې هغه یو ډېر زیات لوړ شخصیت او لوړ اداکار وو. او زما په خیال چې موږ سره د ګوتو په شمیر باندې یو څو کسان پاتې شو چې پای کې چې مرزا صاحب دی، په هغه کې نثار عادل صاحب دی، حامد صاحب دی او نجیب الانجم صاحب.
شازما حلیم زیاته کړه چې خیبر پښتونخوا کې په حکومتي کچ د هنرمندانو د خیګړې په غرض ګامونه پورته کول پکار دي.
سمره پوری چې د حکومتي چارواکو خبره ده نو بل خصوص په خیبر پښتونخوا کې د اداکارانو د پارس خاص پکیجز نشته. چې لکه زموږ دمر لوړ اداکاران دی یغی چې کله په خپل پیک ټایم باندې وی نو ار سړی ورته وا 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 کوي. ور سړی چې ګوري نو هغه وایي چې دا خو ډیر غټ اداکار دی. خو چې کله هغه د سکرین نه آوټ شي نو بیا نه حکومتي چارواکي دغه ته پوس کوي نه زموږ اشتمن خلک دغه ته پوس کوي.
د سید ممتاز علی شاه په اړه د پښتو ډرامو په خواني هنرمند ډاکټر نیاز علی مشال ریډیو ته وویل چې نو موړی د فن د دنیا یو درسګاو او په دغه میدان کې به د هغوی کمی همیشه لپاره حساس وي.
سید ممتاز علی شاه بچا د فن یو اکیډمی و او بلا خلکو ته زده کړه کړې ده. ما سره هم په بلها پروجیکټس کې یو ځای پاتې شوی دی او ما د هغه نه ډېر زده کړه کړې ده. که هغه فیس ایکسپریشن دی، که هغه باډي لینګویج دی، که هغه ډایلاګ ډیلیوري ده، هغه اخلاق او د هغه تربیت ډېر اعلی و. او زما غونتې سټوډنټس په چې هغه ستر شخصیت سره به کېناسته نو هغه نه به ژوند هم زده کېدو او هغه نه به فن هم زده کېدو.
دغه رنگ د پښتو ډرامو یادې هنرمندي سروتلی مشال ریډیو ته وویل چې د سید ممتاز علی شاه په برکت دی پښتو ډرامو کې نوم پیدا کړی او دا چې په اداکارۍ او صداکارۍ کې د نوموړي مثال نشته.
ما د هغوی سره کافی ډرامو کې کار کړی دی او ډېرې مینې والا انسان وو. لکه ما چې سټارټ واغستو جانان نو زما سره په پیله ډرامه کې هغوی زما د والد کریکټر کړو او هغه به بیا ماته ویل چې سروت دا سټرس ته وای، پوز ته وای، جمله به څنګه وای، کیمرا چرته دا، لایټ چرته دا. ډیر زده کړم دا غوی نه کړی دا او لکه دا پلار په هیڅ باندې هغه پلونو کې شرانو ته خودل.
په خبر کې د پښتو ډرامو ځینی هنرمندانو او کتونکو د سید ممتاز علی شاه په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د نوموړي د کار ستاینه وکړه او په مړینه یې خفګان ښکاره کړو.
ډیره د غم ورځ ده، خاص کر د پی ټی وی پېښور. لکه مونږ په ډیر نیمګړی شو، داسې فنکاران په صدو کې پیدا کیږي.
ډیر ښې ډرامې به کولې مونږ، د ډرامې کتي د ډرامو ته به مونږ په شوق سره کېناستو او ډیرې ښکلې خبرې به کولې او ډیر ښه ښکاره کېدو مونږ ته د خپل مشر په شانتي.
ډیر سینیئر آرټسټ سید ممتاز علی شاه بادشاہ هغه نن دې جهان فانی نه کوچ کړلو او موږ ټول لپاره یو ډېر غټه صدمه ده. بابا ډراما به موږ هغه ته ویلې د ډېر دغه نه په اردو ډراما ناموس کې د خان بابا کردار ادا کړو چې کوم ډېر زیات مشهور شو او ایوارډ هم حاصل کړو.
اسما گل مشال ریڈیو پیخبر.
دا وتلی پښتون اداکار سید ممتاز علی شاه وادي خاتوي له همدې سره د خبرونه پای ته رسیدي. سوشي به د موسیقي سره بیا خدای پامنه.